د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترنا شگران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د نهر ورځ کال د لرې دوشتن د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې ساعته خبرې خپرونه کې درته زه نه اوس چلي هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرته کړه. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان به د افغان میرمنو د لوزو په نامه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. حکومت کې به چې افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې خپلې اندېښنې شریکې کړي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو نیول کېدو ته غبرګون ښودلی او د هغوی زر تر زره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د جنوبي وزیرستان په سراروغ سیمه کې سیمه ییزه خلک د تیرو شپږو ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناست دي او په علاقه کې د پنځو ورځو د احتجاج کولو وروسته نن په شپږم ورځ ټانک ویلي ته را رسېدلي او په تر سیمه کې د جنوبي وزیرستان سړک په غاړه یې پرلت وهلې دي. سمه ده چې د امریکا او روس جګپوري ډیپلوماټان د نهې اتشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړي. یوه ورځ وروسته له هغې چې روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د دواړو هیوادونو د استازو په ضد د روس تورونه رد کړل چې ګواکې روس په ګاونډي یوکرین د پراخ برید پلان لري. سټکې تاسو واورېدل او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان به د افغان میرمنو د روزو په نامه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. په کومه کې به چې افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې خپلې اندېښنې شریکې کړي. په دې مناسبت به د اروپا په پارلمان کې د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه یو شمېر غونډې وشي او په افغانستان کې په واک د طالبانو د بیا قبضې له هڅې به د میرمنو په وړاندې له حد زیاتو اندېښنو په اړه خبرې وشي. د افغان میرمنو د روزو تر نامه لاندې له دې غونډو وروسته به د لوی کچې یو کانفرنس جوړ شي په کوم کې به چې د اروپایي پارلمان غړي وتلي افغان میرمنې لکه د 2020 کال د شکروف جایزې ته فاینلستان، د بشري حقونو فعالان، د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي به پکې ګډون وکړي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو نیول کېدو ته غبرګون ښودلی او د هغوی د زر تر زره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیوني شبکې مسؤلینو ویلي چې د سیاسي خپرونې چلوونکي عبدالوارث حسرت او د دغه ټلویزیون بل خبریال اسلم حجاب تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت تر دا مهاله د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان په سراروغ سیمه کې سیمه ییزه خلک د تیرو شپږو ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناست دي او په علاقه کې د پنځو ورځو د احتجاج کولو وروسته نن په شپږم ورځ ټانک دلی ته را رسېدلي او په تر سیمه کې د جنوبي وزیرستان سړک په غاړه یې پرلت وهلې دي. دوی غوښتنې کوي چې په علاقه کې د امن په ځای کړی شي، نیول شوي کسان یې خوشي کړی شي او په علاقه کې د بدامنۍ د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپی وهل، تشدد کول او د زورولو لړۍ دې ودرول شي. په عین حال کې حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي او حکومتي چارواکي وایي احتجاج کوونکو ته د فروری تر 15 پورې وخت ورکړل شوی چې غوښتنې به منل کیږي. په دې احتجاج کې د علاقې په لسګونو شمېر کسان ګډون کوي چې پکې د نیول شوو کسانو خپل خپلوان هم شامل دي. دوی وایي احتجاج یې لپاره کوي چې د علاقې امنیت ته د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چینایي صدر شي جین پینګ په بلنه بیجنګ کې پیل کېدونکي د سرمایي اولمپکس د لوبو په دستورو کې د ګډون لپاره د فروری د درېمې نه د فروری تر 15 نیټې پورې د بیجنګ سفر کوي. څېړونکي وایي دا یو مصنوعي تاثیراتي دوره ښکاري او امکان دی چې په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د یو پر وسوالو په تربیتي کمپونو او په پاکستان کې په چینایي کارکونکو د کېدونکو حملو په اړه چین اندېښنو ته جواب وایي. وزیر اعظم عمران خان د تیر خالی پر د چینایي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د چین سره زموږ اویا کلنې جړې او نږدې اړیکې دي چې د وخت تېرېدو سره لا نور مضبوطې شوې دي. هغه ویلي چین د ضرورت په وخت کې تل د پاکستان سره ولاړ پاتې شوې دي. سمه ده چې د امریکا او روس جګپوري ډیپلوماټان د سېشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړي. یوه ورځ وروسته له هغې چې روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د دواړو هیوادونو د استازو په ضد د روس تورونه رد کړل چې ګواکې روس په یوکرین د بریدونو پلان لري. د کرکټ د حل لپاره د سېشنبې په ورځ د ډیپلوماټیکو هڅو کې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د د خبرو لپاره د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن کې ته سفر هم شامل دی. جانسن په یو بیان کې ویلي، موږ له روس نه غواړو چې شاته لاړ شي او د ډیپلوماتیک حل د موندلو لپاره په خبرو کې برخه واخلي او د نورو وینو تویولو مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د اروپا د پارلمان په ګوربتوب د فروری په لومړۍ او دویمه نیټه د افغان میرمنو د اندېښنو په اړه د افغان وومن ډیز په نامه یو شمیر غونډې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو نیول کېدو ته غبرګون ښودلی او د هغوی د زر تر زره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. خو وسلوالو طالبانو تر دا مهال د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار مجاهد جواد په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو لامه مرستیالی میت کنوتسن له طالبانو غوښتي چې د آریانا نیوز نیول شوي خبریالان او ورکه شوي خزینه فعالانه د خوشی کړي. هغې په یو ټویټ کې لیکلي، له طالبانو ټینګه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو خبریالانو او ورکه شویو خزینه فعالانو مسالې د حل کړي. تر دې وړاندې یوناما په افغانستان کې د رسنیو پر محدودیتونو باندې هم اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي، د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې اندېښنې زیاتې شوې. ملګري ملتونه له طالبانو غواړي چې خلکو ته ووایي چې ولې دوی د آریانا نیوز خبریالان نیولې دي او باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. موږ پر طالبانو باندې بیا غږ کوو چې د هغو خزینه خبریالانو د ځای ځای ګوټي په اړه معلومات ورکړي چې دوه اونۍ مخکې لا درک شوي دي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټي وي د دوو خبریالانو نیول کېدو ته غبرګون ښودل شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. دغې ادارې ویلي، د بیان په ازادۍ باندې د دغه ډول بریدونو زیاتوالی د بیان د ازادۍ حقونو لپاره یو ستر ګواښ دی. د آریانا نیوز خصوصي ټي وي شبکې مسؤلینو ویلي چې د سیاسي خبرونې چلوونکی عبدالوارث حسرت او د دغه ټي وي بل خبریال اسلام حجاب تیره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. هغوی ویلي چې دغه دوه خبریالان د آریانا نیوز ټي وي ودانۍ ته نږدې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او ناڅرګند ځای ته انتقال شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې ټینګار کړی چې طالبان پر داسې مهال د بشري حقونو مدافعین او خبریالان نشي چې تیرونی د طالبانو د حکومت استازو په ناروې کې د نړیوال ټولنې له استازو سره د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دغه سازمان زیاته کړي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو څخه وغواړي چې د بشري حقونو نقص کېدل پای ته ورسوي او هغوی تر پوښتنې لاندې ونیسي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي، د خبریالانو او رسنیو فیډریشن تل د طالبانو له رهبرۍ څخه غوښتنه کړې چې خپل امنیتي سرتیري د خبریالانو له نیول کېدو څخه وګرځوي. هر کله چې د رسنیو کارکوونکي نیسي، باید رسنیو ته دقیق معلومات ورکړي. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بل پلو ټاکل شوی ده چې د اروپا پارلمان به د افغان میرمنو د ورځو په نامه د یوې غونډې کوربتوب وکړي، په کومه کې به چې افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې خپلې اندېښنې شریکې کړي. په دې مناسبت به د اروپا پارلمان کې د فبروري په لومړۍ او دوهمه نیټه یو شمېر غونډې وشي او په افغانستان کې په واک د طالبانو د بیا قبضې راهیسې به د میرمنو په وړاندې له حده زیاتو اندېښنو په اړه خبرې وشي. د افغان میرمنو د ورځو یا افغان وومن ډیز تر نامه لاندې له دې غونډو وروسته به د لوی کچې یو کانفرنس جوړ شي، په کوم کې به چې د اروپایي پارلمان غړي وتلي افغان میرمنې لکه د 2020 کال د شکروف جایزې ته فاینلستاني، د بشري حقونو فعالان، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازي به پکې ګډون وکړي. په برسلز کې د اروپایي ټولنې دغه کانفرنس ته سهرا کریمي، ظریفه غفاري، سیما سمر، شهزاد اکبر او هوریا مقدس هم بل شوي دي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډي سي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا،
انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
سلمیز ادارې خاطر ریسرچ سنټر شمیرې خای روان کال د جنوري په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې 15 د بد امنۍ پیښې شوې دي. څېړونکو وایي تیر کال د پاکستانی طالبانو سره د اوربند ختمېدو وروسته د بد امنۍ پیښې سیوا شوې دي او راتلونکو کې امکان لري چې دغه نورې هم زیاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورت کې اورو.
د فاتا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه روان کال د جنوري په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې په بیلابیلو بریدونو کې ټول ویش تنان وجل شوي او ولس ټپیان شوي دي. په وجل شوو کې شپږ د امنیتي ادارو عسکر، لس وسلوال او یو لس عام وګړي شامل دي. د دې ادارې په ریپورت کې ویل شوي د ټولو نه زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. تیر کال د جنوري په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې 15 بریدونه شوي او 14 تنان پکې وجل شوي. د پټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود دیوته ویل په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو او د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند ختمېدو وروسته د غبردونو کې ورستر بل زیاتوالی روان دی.
چې د قبایلی سیمو کې دای بیا لکه چې په 2007 نه واخلا تر 2014 پورې چې دای کوم پوزیشن و چې ابر قرار وسټی کا پټولې زیلو کې نوی ها خو په جنوبی او شمالي وزیرستان باندې بدای پورا زور لګایوي.
تیر کال د دسمبر میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د اوربند ختمې دروستو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په واچودري ویلو د تحریک طالبان پاکستان پاړه د ریاست د ریز واضح هدي او هغه داده چې څوک د پاکستان آئین او قانون منون کې نه جوړیږي نو په ضد به ریاست د پخوا په شان جګړه کوي. دغه سي د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار ویلو د ټي ټي پی په ضد به عملیات رواني. تحریک طالبان پاکستان روان کال د جنوري میاشت کې د سلويختونو زیاتو بریدونو ذمہواری په غاړه غستی چې پکې چترال، اسلام آباد، کراچۍ او پندشن خارونه هم شامل دي. دغه کې د اکثرو بریدونو تایید ځای چارواکو هم کړی دی. تیر کال د دسمبر میاشت کې پاکستانی طالبانو د سلور سلويختو بریدونو ذمہواری په غاړه غستی و. سیړونکو خبريال حق نواز وای په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته پاکستان کې ګڼل کېدا چې د ترهګری بریدونه به کم شي ځکه چې افغان طالبانو د دوه تړون کې ویلو چې خپل خوره به د کومبل هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي.
یو په دغه مشکل ته په خپل صفونو کې د خلک شته یاري همدرده د پاکستان د تحریک طالبان سره دي او بل د اړخ ته په کتاب کې سختري د خلک په طالبانو کې هم شته یغه په تاغه یاره د دې ځای ته طرف ته لاندې شي. دا ټول مشکلات تاسو دي چې دا مسله ډېر زیات تشوي چې کړی دا او دا تلل مهاله حل یې په خپله نه ښکاري.
د پاکستان انسټیټیوټ اف پی سټډیز په خپل کلیز ریپورت کې ویلو چې په کال 2021 کې په پاکستان کې 202 د ترهګری حمله شوې او 315 کسان پکې وژل شوي. ادارې ویلو په زیاتره حملو کې داعش او ټي ټي پی لاس لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
جنوبی وزیرستان په سرورو په سیمه کې سیمایي خلک د تیر شپه ورځ راهسه په احتجاج پرلت ناشتي او په علاقې کې د 15 ورځو د احتجاج کول وروسته نن په شپه کې مورز ټانک ضلع ته رسیدلې دي. دوی غوښتنه کوي چې په علاقې کې د امن پر ځای کړل شي، نیول شوي کسان د خوشی کړی شي او په علاقې کې د بدمنه د پیښو وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپې وهل، تشدد پر کول او د زورولو لړۍ ودرول شي. په اني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. او حکومتي چارواکي وایي د احتجاج کوونکو نه یې د فروری تر 15 نیټه پورې وخت غوښته دي او ویلي دي چې دغه غوښتنه به یې ومنل شي. نور تفصیل یې د سیمه نه د دیو خبريال عدنان بریتنی په دې رپورت کې راکوي.
د احتجاج ایوا کډروال شاه فیصل غازی اول سره وروګه کې په امنیتی ځواکونو د څلورې ورسې د علاقې 15 کسان نیول شوی. هغه ویل کده کسان ګناګار وي عدالت دی وړاندې کړي او سزاګانې دی ورکړي او که بے گناوی بیا دی خوشی کړی شي. هغه دا هم ویل د هرې ناامنۍ پیښې وروسته د خلکو په کورونو چاپې وهل کېږي، نیول کېږي، تشدد پرې کېږي او زورول کېږي.
کوم پنځه کسان دي؟ که دا چیرې د وطن په بدې پېښې شي یا په نور داسې ملوث کسان وي، خو عدالت یې پېښ کړي، مشته یې وښایي چې دا داسې ملوث دي. مش کله هم دا ډیمانډ نه کوي داخلوس کې چې که چیرې بے گناوی بیا دا خامخا درې شي، دا مطلبه مش کور کمانډر ته هکړی و، همیشه جیټ ته هکړی و چې کیم وته خلک ته دی ویني ها ای خلاف د اکشن نه کوي، چې کیم به ګنا خلک ته ها چې کله دته با مې خلوسی چې مخ سمشت دا یو پتا و.
په علاقه کې ایوی امنیتی سرچینې وای صف امریکا دیوا ته وویل د جنوري په 13 د سرروغ تحصیل پټیټ سرویکس سیمه کې سعودنه شیوه چې پکښ یو امنیتی اسکر وړل صاحب او د هغه په اساس بیا امنیتی ګامونه پورته کړی شي وو او نږدې 15 مشکو کسان نیول شي وو تر څو د هغوی نه پوښتنه وکړي. سی پکښې 14 کسان خوشی کړی شي او یوازې 3 کسان د دوی په ول کاکشي دي. سرچینې اول 2 کسان د بنو او ټانګ نیول شوی او د هغوی نه پلټنې را فانې دي. د احتجاج ایو بلتن افضل خان اول په نیول شوی کسانو کې د هغه زوی او ورونه شامل دي. هغه زیاته کړه دا پیښه دوی د علاقې نه نږدې 15 کیلومتره لرې شوې ده. وی ویل دوی په خپله نیول شوی وو چې بیا وروسته خوشی کړی شو، خو زوی او وراره یې اوس هم لا په بند کې دي او د هغه په وینا زوی په کراچۍ کې د جامو کاروبار کوي او وراره یې په اماراتو کې مزدور کوي.
موږ خپله دا غوښتنه کوي چې موږ دا بچون ملاو شي او د موږ په ملک شي امن امان غوړي، موږ نه د تعلیم نه غوړي، چې تا دا شي نه د پازي غوړي، نه د عوام غوړي کنه، او موږ بچون د موږ خواندې امانی هغه یې کوم غزوري او دا زړه خوانه کوي.
د پرلط ایو بل ګډونوال اساق مسجد اول د لټون عملیاتو پر مهال دی د خلکو د کورونو د پردې خیال ساتل کیږي.
حکومت چې د ټول مټول کوي په یو خبره باندې هدا سن ندی چې سنجیداوی وزیرستان کې بدمنی ده، امن ستاد نه، چې کله هم داسې حکومت علاقه کې دمکه اوڅشي په علاقه کې چاپې وای چا در څه دواری په مالیو کې کسان اوچت کی باندې چا باندې دوی میاشتې چا باندې درې میاشتې دغه تیری کې غنبال چې کله د دې پر څه ثبوت نشي بیا پیسې هم ورکی 5000-10000 ته شي مونږ نه غلطي وشو تاسو به ګناه یې.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه هم تاییدوي چې پر امن احتجاجي ناست روانه ده او دوی ورسره خبرې کوي او هڅه کوي چې خبرې اومني. د انتظامیه یو څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل 13 ورځ د سروکای سیمې مرستیال کمشنر احتیاج کوونکو سره لیدلې او د غوښتنو منلو باور یې ورکړو چې د فروری تر 15 به ټولې غوښتنې ومنل شي. د پاکستان پوز په کال 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نوم په پراخه کچه عملیات کړي وو چې له عملیه د سیمه د ناامنۍ نه پاکه ګرځول شوي، خو بیا هم پکښې د ناامنۍ پیښې تېر شي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند د جنوبي وزیرستان د انتظامیه او د پولیسو مشر سره د رابطې هڅه کړې، خو تر اوسه څه جواب نه دی ویلی. ادران بیٹنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دیوا دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چینایي صدر شی جن پینګ په بلنه بیجینګ کې پیل کېدونکي د وینټر اولمپکس د لوبو په دستورو کې د ګډون لپاره د فروری د 3 منټې څخه د فروری تر 15 منټې پورې د بیجینګ سفر کوي. سړونکو وایي دا یو مصنوعي تاثیراتي دوره ښکاري او امکان دی چې په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د ویغور وسلوالو په تربیتی کیمپونو او په پاکستان کې په چینایي کارکونکو د کیدونکو حملو په اړه د چین اندېښنو ته ځواب ووایي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د دیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د تیر خالی په ورځ د چینایي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د چین سره زمنګ او یا کلنې زړې او نږدې اړیکې دي چې د وخت د تیرېدو سره لا نورې پیاوړې شوې دي او چین د ضرورت په وخت کې تل د پاکستان سره ولاړ پاتې شوې دي. همداراز د پاکستان د خارجه دفتر د ویان عاصم افتخار وینا وه چې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دې دورې له کبله به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تعلقات لا نور مضبوط شي. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي عام تاثر دا دی چې د پاکستان د چین سره تعلقات دا وخت ډیر خراب شوي دي او نوموړې د هغې لوی وجه په سی پیک پروژه باندې کار ادریدل او په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه ښایي.
باز اوقات چې ټریننګ فیسیلټی عمر کې اور لا چین چې دی هغه بار کې ډیر فکر لري او عموما پاکستان لاس پدې کې غلې کیږي چې کمزې هم چې دی راګيري یا دهشتګردي وشي داول کوتي خلک پاکستان ته راځي دا حساب باندې هغه تاثر ملایلو کوشش کوي.
ښکارا دی چې امریکای یورپی او ایشیایي هیوادونو د فروری په څلورمه منیټه چین کې پیل کیدونکي د سرمایي اولمپکس د لوبو بایکاټ کړی دی او هغوی د دې بنیادی وجه په چین کې د بشري حقوقو سرغړونې ښایي. خو د روس صدر ولادیمیر پوتن بعد د سرمایي اولمپکس په دستورو کې د ګډون لپاره بیجینګ ته ځي. په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا دیو ته وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د هیواد اقتصاد د راپرزیدو په حال کې دی او دا وخت چې د چرتن هم د قرضو ترلاسه کېدو خبره وي نو پاکستان هلته ډیره دلچسپي اخلي.
یو خدای چې افغانستان کې کم حالات دي د افغانستان او بیا طالبانو سګیلي هم دي مخه سره د ګیله هم د چین هغه افغانستان کې نه کوي چې کوم پاکستان به دا وی کوي چې د چین غونډې ملکونه په افغانستان کې او کې ځکه چې د امریکای خلاف خلک دي او دوی چین افغانستان یو سټیبل کول غواړي د خپل بی آر آی پروجیکټ وغیرہ د خبرې هم پکې راځي.
سیړونکو وایي د دې دورې بل مقصد د سی پیک او پاکستان کې د چینایي کارکونکو د تحفظ په اړه د چین اندېښنې لري کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ ضروري او دوستانه تعلقاتو تاثیر قائمول دي. خو ډاکټر سرفراز خان بیا وایي د وزیر اعظم عمران خان چین ته دا سفر سټیټ وزټ نه دی.
مصنوعی تاثراتی دورہ ماتا خکاری بلکہ تنم دا چھے اپوزیشن تاول غواری چھے نظر کنٹرول کیا ما او ملک لبارم داول غواری چھے پاکستان ایسولیٹڈ نہ دے.
اخوا د پاکستان د اقتصادي چارو ډویژن د تیر ګل پرواز هغه خبرونه رد کړي چې د پاکستان حکومت د چین څخه د 3 بلیون ډالر پور تر لاسه کولو په منسوبه کار کوي. وړاندې ورځو کې د هیواد په ځای مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې پاکستان د چین څخه د 3 بلیون ډالر قرض تر لاسه کولو امید لري او په دغه راپورونو کې دا داوا هم شوې و چې وزیر اعظم عمران خان به د چین د خپل سفر په محل د لړکی یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدارتي نظام په اړه بحث روان دی، د پاکستان سینیټ په هیواد کې صدارتي نظام لپاره چلوونکي منظم مهم په ضد یو قرارداد منظور کړی دی او ویل شوی دی چې دغه رنګ ګامونه د وفاق پر یو والی تباه کوونکي اغیز لرلی شي. بل پلوته د سیړونکو وینا ده چې د تجربو وروسته خپل کړل شوی پارلماني نظام کې بدلون یوازې د خلکو د خوخي او په بحث نشي راوستل کېدی او د دې لپاره به ټول آئین کې بدلون راوستل به چې پر اتفاق رائے یو ځای کول یو ګران کار دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله راپیا پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی له اړخه تیر ورځ له صدارتي نظام د پاره چلوونکي مهم په ضد وړاندې کړل سوي. د قرارداد ملاتړ د ټولو مخالفو ګوندونو سینیټرانو له اړخه سوي او حکومتي سینیټرو هم د قرارداد مخالفت نه دی کړی. په قرارداد کې ویل سوي پر مطبوعاتو او ټولنیز رسنیو وفاقي پارلماني نظام حکومت د کمزورولو د پاره یو منظم مهم چلول کیږي. مخالف ګوندونه تور لګوي چې دغه رنګ مهم چلولو شاته د حکومت لاستی چې د عام ولستونکو څخه د خلکو پام راګرځول غواړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دغه تورونه رد کړی وو او دایي یوازې په ټولنیز رسنیو روان جېلي خبرونو برخه ګرځولې و. د تحریک انصاف سینیټر علي ظفر چې خپل یو ستر وکیل دی وایي حکومت د صدارتي نظام څخه اراده نه لري او نه په دې اړه څه خبره سوي ده.
آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں تو 9 پریزیڈنشل فارم کی ایگمنٹ سکسیسفل نہیں ہوئی.
کچری مر خپل تاریخ وګورو نه صدارتي نظام نه دی کامیاب سوی. ولې چې مر صوبایي نظام لرو او ویره ده کچری صدارتي نظام راوستل سي نو لوی صوبا خپل مرزي چلولې سیم. همدغه سبب دی چې اوسنۍ نظام تر ټولو ښه نظام ګرځول کیږي. بل خبره ده چې په دې اړه د ټولو ډلو اتفاقی رائے ضروری ده چې نه سي راوستل کېدی. د بلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي
کافی تجربات کرنے کے بعد جو اس وقت نظام اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ فیچرز پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے بھی ہیں اور کچھ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے ہیں.
اس نے نظام حکومت د ډیر تجربو په نتیجه کې مخته راغلی چې پکی وزیر اعظم ته هم هغه وخت ترلاسه دی چې په صدارتي نظام کې یو صدر ته ورکول کیږي. پارلیماني نظام یو ښه نظام دی خو ولسته پکار دی چې دغه نظام لاندې ښه خلک حکومت کې راوستل سي. ولې چې د نوي نظام په نتیجه کې به آئین کې هم بدلون راوستل وي چې یو ډیر ګران کار دی. د هیواد په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې خبر سوي بحث کې ویل کیږي چې په هیواد کې د ستونزو هواری په اوسني پارلیماني نظام کې نه بلکې په صدارتي نظام کې دا چرته چې صدر برای راست وټاکل سي او هر څه د یو کس په لاس کې وي. د صدارتي نظام ملاتړ کوونکي د دلیل په توګه د فوجي امیرانو حکومت دور ته صدارتي نظام وایي او د دې د دور د پرمختګ کیسه پر ټولنیزو رسنیو خورول کیږي. اول کیږي چې په هغه وختونو کې پاکستان کې په توندې سره پرمختګ سوی و. پر مطبوعاتو دا کیسه خورونکي اکثره هغه خلک دي چې د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری ګرځول کیږي. په تیر ورځو کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان په مبینه توګه ویلي وو چې پاکستان اوسنی پارلیماني نظام په مقابله کې د صدارتي نظام لاندې په ښه توګه چلول کېدای شي. دوی ویلي وو صدارتي نظام به کرپشن ختم کړي او وفاقي اکایانی به مضبوطی سي. د دوی د دغه بیان پس د پیپلز ګوند سینیټری شیرین رحمان د گورنر څخه د استعفا غوښتنه کړې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان د شمیرنې ادارې یا بیورو آف سټیټیسټکس له لوري جاری شوی تازه رپورت وایي په پاکستان کې د رواني ګرانې کچا نور هم په بره شوې او د جنوري د کال 2020 نه په وروستو د خوراکي توکو او ضروري سیزونو بیې په تیره میاشت کې تر ریکارډ کچا لوړې لیدل شوې دي. په پاکستان کې چې د 1300 کلونو راهسې د ګرانې لیکه په بره روانه ده د دې وجه سدي او بیا دا چې د دې کابو کول تر څومره حد ممکن ده په دې اړه سیلونکي څه نظر لري تفصیل یې د دیوه خبریال احسان محمد خان پر رپورټ کې اورو.
د شمیرنې ادارې دغه رپورټ وایي د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچا ریکارډ لوړه شوې او دغه کرخه تر 12.6 نوي رسیدلې. د ګرانۍ د دغه په بر روان رفتار بنیادی وجه څه دي؟ په دې اړه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وی او اے ډیوتا سردا سے ویل
کې دا چې کمنه غراغله او دریم خبره دا ده چې حکومت چې کوم منی بجټ وسره وستو نو پای کې تاسو ښه لوکي دا غې ډېر جوخ توین دي د منګایي سره پای کې حکومت ټیک ته اکړې لري رعایت اغسته او دغه شانتي د ټیلو او د بجلی او د ګیس کوم نقطه چې دي پای کې هم اضافه شوم دا او کیږي نو کوم چې سپلایر دی هغه هم د ګورنمنت پالیسی تګوري او په دغه ټول خبر باندې نظر زما خپل
دا شمیرنې ادارې لخوا جاری شوی رپورٹ کې چې میاش په میاش شپږ شپږ میاشتو او د کال کال په حساب د ګرانۍ دغه کچا سارل شوی. دا رپورٹ ښایي چې 2020 کال کې په هیواد کې ګرانۍ 14.6% تختلې و او همدارنګه د جولای 2021 او جنوري 2022 تر منځ په اوس ډول د ګرانۍ کچا 10.6% لیدل شوې و. رپورت وایي د فروری میاشت 2020 کې تر 12.4% اوچتوالی وروستو چې د ګرانۍ کچا لاندې کوزه شوې و. خو بیا د 2021 کال په پیل کې د تیلو نرخونو اوچتېدو سره یو وار بیا د ګرانۍ کچا په بره روانه شوه. آیا داسې کومه تګلاره او یا ګامونه دي چې د لارې ګرانۍ کابو کېدای شي؟ په دې هکله د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد داسې وایي
حکومت د پکار یو خو غیر ضروری چې کوم امپورټ کوي درآمدات کوي هغه باندې چې کولیږي دویم دا ده چې خپل غیر ضروري اخراجات چې دا کم کیو ترکیاتی اخراجات چې دا هغه کنټرول کې راوږي ضروري نه ده چې په موجود وخت کې ردا خپل خام خاطر احتیاطي بجټ او ماغه عمر او ساتي کمې چې په بجټ کې پېښ کړې دي هغه کې کیمرا او دي نو په دې سيزونو باندې قابو موندل شي خو که پرسته کې دي چې سستی کوي دا جواز پېښ کړي چې دا خو بین الاقوام کې ګراني ده خو زه دا خبره کوم چې دوی له موارد دې دې ټول راشي دي په دا خبرې پات کوي او د خلکو له باسانې ورکړي
د ګراني دغه کچا چې نه یوازې د اختلاف ګوندونو له خوا پرې غوګونه پورته کیږي بلکې د حکومت له خوا هم دا منل کیږي چې د ګرانای کچا لوړ شوي خو حکومت د ریس وړاندې کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان پاکستان هم د کرونا وبا له وجې معاشي او اقتصادي توګه د چیلنجونو سره مخ شوي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلام شګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د نهرو کال د ریډیشن د فروری د میاشتې نمبر نه ده د وائس آف امریکا ڈیوا په دې ساته خبرې پرونه کې دتا د نوو چې دې هر څه وایم او اول ستاسو په اړه د زما د اوس وخت د تازه او مهمو خبرو ساته کړه تاکل شوی دا چې د اروپا پارلمان به د افغان میرمنو د بغو په نامه د یوې غونډې کوربتوب وکړي او کومه کې به چې افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې خپل اندېښنې شریکې کړي اخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو نیول کېدو ته غبرګون ښودلی او د هغوی زد تر زره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده د جنوبی وزیرستان په سره روغ سیمه کې سیمه ایز خلک د تیرو شپږ ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناست دي او په علاقه کې د تینو ورځو د احتجاج کولو وروسته نن په شپږم ورځ ټانک ویلي ته را رسېدلي او په تر سیمه کې د جنوبی وزیرستان سره سپغاړه یې پرلت وهلې ده سمه ده چې د امریکا او روس چپکلي ډیپلوماټان د نهې اتشنبې په ورځ تلیفوني خبرې وکړي یوه ورځ وروسته له هغې چې روس د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د دواړو هیوادونو د استازو په ضد د روس تورونه رکړل چې ګواکې روس په ګاونډي یوکرین د پراخ برید پلان لري چټکي تاسو واورېدل او غوږ کې د خبرونو تفصیل ته ټاکل شوی ده چې د اروپا پارلمان به د افغان میرمنو د روزو په نامه د یوې غونډې قربتوب وکړي په کومه کې به چې افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې خپل اندېښنې شریکې کړي په دې مناسبت د اروپا په پارلمان کې د فبروري په لومړۍ او دویم نیټه یو شمېر غونډې وشي او په افغانستان کې په واک د طالبانو د بیا قبضې د حسبه د میرمنو په وړاندې له حد زیات اندېښنو په اړه خبرې وشي د افغان میرمنو د روزو تر نامه لاندې له دې غونډو وروسته به د لوی کچې یو کانفرنس جوړ شي په کوم کې به چې د اروپایي پارلمان غړي وتلي افغان میرمنې لکه د 2020 کال د شکروف جایزې ته فائنلستان د بشری حقوقو فعالان د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي په پکې ګډون وکړي اخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو نیول کېدو ته خبرګون ښودلی او د هغوی د زر تر زره خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیوني شبکې مسؤلینو ویلي چې د سیاسي خپرونې چلوونکي عبدالوارث حسرت او د دغه ټلویزیون بل خبریال اسلم حجاب تیره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی دی د طالبان حکومت تر دا مهاله د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي د جنوبی وزیرستان په سره روغ سیمه کې سیمه ایز خلک د تیرو شپږو ورځو په احتجاجي پرلت ناست دي او په علاقه کې د پنځو ورځو د احتجاج کولو وروسته نن په شپږم ورځ ټانګ دلی ته را رسېدلي او په تر سیمه کې د جنوبی وزیرستان سړک په غاړه یې پرلت وهل دي د غوښتنې کوي چې په علاقه کې د امن په ځای کړی شي نیول شوي کسان یې خوشي کړی شي او په علاقه کې د بدمنۍ د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپی وهل تشدد کې کول او د زورولو لړۍ د ودرول شي په عین حال کې حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي او حکومتي چارواکي وایي احتجاج کوونکو ته د فروری تر 15 پورې وخت ورکړل شوی چې وختونه به منل کیږي په دې احتجاج کې د علاقې په لسګونو شمېر کسان ګډون کوي چې پکې د نیول شوو کسانو خپل خپلوان هم شامل دي دوی وایي احتجاج یې لپاره کوي چې د علاقې امنیت ته د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي په پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چینایي صدر شي جین پینګ په بلنه بیجنګ کې پیل کېدونکي د سرمایي اولمپکس د لوبو په دستورو کې د ګډون لپاره د فروری د درېمې نه تر فروری تر 15 نیټې پورې د بیجنګ سفر کوي چون کې وی دا یو مصنوعي تاثیراتي دوره ښکاری او امکان دی چې په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د یو پر وسوالو په تربيتي کمپونو او په پاکستان کې په چینایي کارکونکو د کېدونکو حملو په اړه چین اندېښنو ته جواب وایي. وزیر اعظم عمران خان د تیر خالی پر د چینایي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د چین سره زموږ اویا کلنې زړې او نږدې اړیکې دي چې د وخت تېرېدو سره لا نور مضبوطې شوې دي. هغه ویلي چین د ضرورت په وخت کې تل د پاکستان سره ولاړ پاتې شوی دی. تمه ده چې د امریکا او روس ډیپټی ډیپلوماټان د سه‌شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړي. یوه ورځ وروسته له هغې چې روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د دواړو هیوادونو د استازو په ضد د روس تورونه رد کړل چې ګواکې روس په یوکرین د بریدونو پلان لري. د کړکېچ د حل لپاره د سه‌شنبې په ورځ د ډیپلوماټیکو هڅو کې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خبرو لپاره د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن کې د سفر هم شامل دی. جانسن په یو بیان کې ویلي موږ له روس نه غواړو چې شاته لاړ شي او د ډیپلوماتیک حل د موندلو لپاره په خبرو کې برخه واخلي او د نورو وینو تویولو مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
او روس د ګول یا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا سلامتي کونسل کې یو بل ته مخامخ شوي او واشنگتن تور لګولې چې روس د یوکرين پر ضد په غټه کچه د بریټ پلان کوي خو روس دغه تور رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د ناتو غړي هیوادونه په ختیځ اروپا کې خپل متحدینو ته زرګونه سرتیري جنگیل وټکې او کشتۍ لیږي. په داسې حال کې چې له روسیې سره د ماسکاو لخوا د اوکراین سره په پوله کې د سلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو په اړه کړکېچ لا زیات شوی دی. لویدیز د روسیې د احتمالي برید څخه ویره لري چې کرملین یې ردوي. د ډینر سلور اف 16 جنگي الوتکې تیرونې لیتوانیا ته ورسېدې تر څو په بل ټکې د ناتو د هوایي پولیس ځواک تخویه کړي. د روسیې لخوا په 2014 کې د کریمیا د یو ځای کې د روسي ناتو په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې د 4000 څخه تر 5000 پورې سرتیري ځای پر ځای کړی دی. بل په لاو ټاکل شو چې نن د امریکا او روسي ور پوری ډیپلوماټان د ټلیفون لاري خبري وکړي. یو ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دواړو هیوادونو استازي د روسیې له خوا رد شوي تورونو سره مخامخ شول چې ګواکې پر ګاونډي هیواد یوکراین د لوی بریج پلان لري. د کړکېچ د حل لپاره د سه‌شنبې په ورځ ډیپلوماټیکو هڅو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره کیف ته د برتانیې د لومړي وزیر بوریس جانسن سفر هم شامل دی. تیره ورځ یعنی د ګول یا دوشنبه په ورځ امریکا او روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې یو بل ته مخامخ شوي دي او واشنگتن تور لګوي چې روس د یوکراین پر ضد په غټه کچه د بریټ پلان کوي خو روس دغه تور رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایلنجا تامس گرینفیلد ویلي دی چې په اروپا کې چې د کومو حالاتو سره مخ دي هغه په بیړنۍ توګه پاملرنې ته اړتیا لري او خطرناکې بللې دي. هغې ویلي د روس د 1,00,000 نه زیات پوځي سرتیري چې پکې جنګي پوز او خصوصي دستې شامل دي په یوکراین کې عملیاتو ته تیار دي. د هغې په وینا په اروپا کې دننه په تیرو څو لسیزو کې په دومره کچه پوز ته حرکت نه دی ورکړل شوی او کله چې امریکا خبره کوي روس نور پوز او وسله هلته لیږي. اخوا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د روس سفیر ویسلی نبنزیا د ونډې ودرولو هڅه وکړه او د دغه کار لپاره یې د ووټ کارولو لار خپل کړې و خو په ډیر کم فرق سره د اړینې مرستې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي. هغه ویلي د روس پوز په خپلو سیمو کې په مختلفو کچو دغه رنګ حالې ځلې اکثره کوي خو د دې نه وړاندې کله داسې حالت نه دی جوړ شوی. د روس سفیر ویلي دی چې امریکا او د لویدیځ هیوادونه داسې غبرګون څرګندوي لکه چې حمله شوي وي. هغه په وینا داسې کوم ثبوت وړاندې نه کړای شو چې روس د بریج پلان جوړ کړی وی. خو په دې غونډه کې یوکرین سفیر ویلي دی چې روس سره یې په تیرو وختونو کې کومه تجربه پاتې شوې دوی تش اعلان نشي قبلولی. هغه ویلي روس ته په کار ده چې خپل پوځونه د پولې نه لیرې کړي. نازا شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
پاکستان د شمیرنې ادارې یا بیورو آف سټیټیسټکس له لوري جاری شوی تازه رپورټ وایي په پاکستان کې د روانې ګرانې کچا نور هم په بره شوې او د جنوري د کال 2020 نه په وروستو د خوراکي توکو او ضروري سیزونو بیې په تیر میاشت کې تر ریکارډ کچا لوړې لیدل شوې دي. په پاکستان کې چې د 1300 کلونو راهسې د ګرانې لیکه په بره روانه ده، د دې وجه سدي او بیا دا چې د دې کابو کول تر څومره حد ممکن ده په دې اړه سیلونکي څه نظر لري، تفصیل یې د دیو خبریال احسان محمد خان پر رپورټ کې اورو.
د شمیرنې ادارې دغه رپورټ وایي د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچا ریکارډ لوړه شوې او دغه کرخه تر 12.89 رسیدلې. د ګرانۍ د دغه په بر روان رفتار بنیادی وجه سدي. په دې اړه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وی او ای ډیوا ته صدا سه ویل د شمیرنې ادارې لخوا جاری شوی رپورټ کې چې میاش په میاش شپږ شپږ میاشتو او د کال کال په حساب د ګرانۍ دغه کچا سارل شوی. دا رپورټ ښایي چې 2020 کال کې په هیواد کې ګرانۍ 14.6% تختلې وه او همدارنګه د جولای 2021 او جنوري 2022 تر منځ په اوس ډول د ګرانۍ کچا 10.6% لیدل شوې وه. رپورټ وایي د فروری میاشت 2020 کې تر 12.4% اوچتوالی وروستو چې د ګرانۍ کچا لاندې کوزه شوې وه، خو بیا د 2021 کال په پیل کې د تیلو نرخونو اوچتېدو سره یو وار بیا د ګرانۍ کچا په بره روانه شوه. آیا داسې کومه تګلاره او یا ګامونه دي چې د لارې ګرانۍ کابو کېدی شي؟ په دې هکله د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد داسې وایي
حکومت د پکار چې یو خو غیر ضروري چې کوم انفورس کوي درآمدات کوي هغې باندې چې کولګي، دویم دا ده چې خپل غیر ضروري اخراجات چې ده کم کړي او ترقیاتي اخراجات چې ده هغه کنټرول کې راولي. ضروري نه ده چې په موجود وخت کې ده خپل خامخا ترقیاتي بجټ هماغه عمره وساتي، کمې چې په بجټ کې پېش کړې دي هغې کې کمې راولي او په دې سیزونو باندې کابو موندلی شي. خو که پرس که دې کې سستي کوي دا جواز پېش کړي چې دا خو بین الاقوام پلاني ده. خو زه دا خبره کوم چې دوی موارد د دې ریوټونه را چې دوی به دا خبرې پایت کوي او د خلکو لپاره اسانی ورکوي.
د ګرانۍ دغه کچا چې نه یوازې د اختلاف ګوندونو لخوا پرې غږونه پورته کیږي، بلکې د حکومت لخوا هم دا منل کیږي چې د ګرانۍ کچا لوړه شوي، خو حکومت دریځ وړاندې کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان پاکستان هم د کرونا وبا له وجې معاشي او اقتصادي توګه د چیلنجونو سره مخ شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ: فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انسټاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
په خبر پښتونخوا کې د سنگ مرمرو یا مار پلو کارخانو د نامعلومې مودې پورې احتجاج اعلان کړی چې له امله یې په سیمه کې په دغه کارخانو کې کارکوونکي سخت اندېښمن شوي. مزدوران وایي په امروزه حساب مزدوري کوي او د دغه کارخانو له وجې د کورونو خرڅونه پوره کیږي، خو بیا کارخانه دار وایي د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې او جنرل سیز ټیکسونو له وجې کارخانه نه چلیږي او په تاوان کې روانې دي. په دې اړه د حکومت څه دریځ دی؟ تفصیل یې د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگي مرمرو د کارخانه دارو د هړتال له وجې بیروزګار شوي مزدوران وایي په امروزه حساب په دغه کارخانو کې مزدوري کوي او وایي دغه کارخانه د مزدوري یوازینې ذریعہ ده چې پکې د خپل بچو ضرورتونه پوره کوي. ځایي اوسیدونکي شاباس خان هم په دغه کارخانو کې کار کوي او وایي سخت اندېښمن دي چې څنګه به د خپل بچو ضرورتونه پوره کړي.
لوڈر والا رو روم پر روزگار دے، ٹریکٹر والا ہم پر روزگار دے، اور مزدوران ہم پر روزگار یو، اور بل دا خبر چې دا جی کارخانوں والا خود دغه دی بخپل مالونا بیا هم خرچ کیو بیا هم خرچ کی، خو لکه من غریبانان سر بز من بس علی.
د سنگی مرمرو د کارخانه دارو لخوا احتجاجی کیمپ په مردان ضلع صنعتی مرکز کې لګول شوی دی. دی وایي د حکومت لخوا د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې زیاتوالی او د زیاتو ټیکسونو له وجې نشي کولی چې دغه کارخانه وچلوي. د خیبر پختونخوا د ماربل او درنګونو د اتحادی مشر سجاد خان وایي چې په کال 2012 کې د پیښور های کورټ فیصله کړې دا چې په خیبر پختونخوا کې میشته د کارخانو نه بعد د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې بیلونه نه اخستل کیږي، او بیا د اتلسم ترمیم لاندې د صوبې په ارزان بجلی د ځایي اوسیدونکو حق دی.
دا صوبه مونږ زمونږ حق لرو، مونږ دا وایو چې دا صوبه د اوبو بجلی پیدا کوي، نو چې ته سن لکم یوریت ورکې نو مال ولې نه راکې. زما صوبه دی وخت 5700 میگاواټ بجلی جوړي، زما د صوبې کنزمپشن 2300 میگاواټ دی، مال خپل 2300 میگاواټ بجلی راکا بغیر ټیکس. دا صوبه چې کم دی نو یو روپے یونټ بجلی جوړي، په هغه یو روپے کاسټ راځي، 55 روپے یونټ باندې چې کم دی نو انډستریلیست بجلی پروزي.
13 میاشت د پاکستان مرکزی ادارې نفرا د اکتوبر د میاشتې د فاره د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې 100 روپے او لور او یا پیسې یونټ اضافه کړی و، او د نومبر د میاشتې د پاره یې فیول پرایس اډجسټمنټ 100 روپے او 10 پیسې مقرر کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي افتخار علي مشوانی وایي هڅه کوي چې د کارخانه‌دارو دغه ستونزې هواري کړي.
زه کوشش کوم چې دا چې په نسل بلیول باندې کوم دی اوسه خبر او کوم او زموږ صوبه حکومت سره پوری کړي شي چې ان شاء الله که خیر سره سه طریقې سره ودی ریلیف ورکړي او دی اکوموډیټ کړي.
سیلنی وایي په صوبه کې یو وازینه سند د سنگي مرمرو نږدې 100 زره کارخانه کار کوي چې پکې د اتحادی په وینا په لکونو خلک د روزګار سره تړلې دي. کارخانه دار وایي د کورونا وبال وجه هم دغه صوبایي سند ته نقصان رسیدلې دي، خو د حکومت وینا ده د وړو کارخانه دارو د پاره په آسان شرطونو د قرضو سکیمونه هم اعلان کړي او هڅه کوي چې د صوبې په غټو ښارونو کې صنعتي مرکزونه پرانیزي او خلکو ته د روزګار زمينه برابر کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. زموږ همکار مختار خلیل د سیمې او نړۍ په حق له کم خبرونه راغونډ کړي دي. تفصیل یې د مختار خلیل نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د انساني تباهۍ د مخنیوي لپاره افغان طالبانو ته د پیسو ټکو دین کول یو منصوبه جوړه کړې و، خو د پاکستان سٹیټ بینک د خپل تازه حاصل کړي قانوني حیثیت تر مخې د وزیر اعظم عمران خان دغه منصوبه ناقابل عمل ګرځولې ده. په دې موضوع هانګ کانګ نه خریدونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پیښور د یو نامتو صحافي اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو سره د پیسو ټکو د امداد د پاکستان د حکومت منصوبه د پاکستان سٹیټ بینک په دې سبب رد کړی ده چې په دې به د پاکستان خلاف بین الاقوامي بندیزونه را دوسار شي. عمدغه وجه ده چې د پاکستان سٹیټ بینک د پاکستان دننه او د پاکستان نه بهر د طالبانو افغان حکومت له چندو د راغونډولو مخالفت کړی دی. او د پاکستان د خزانه وزارت خبردار کړی دی چې په دې کار اف اے ٹی ایف د پاکستان خلاف نوی بندیزونه لګولې شي، ځکه چې پاکستان د کال 2013 نه د ملګرو ملتونو له طرفه د ترهګر ګرځولې شو تنظیمونو او کسانو د اساسو په نظبت کولو او پاغوی د مقدمو د نه چلولو په سر د اف اے ٹی ایف په کاغذونو کې بدنام را روان دی. مضمون لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک له تازه ورځو کې پارلیمان کې د منظور شوی یو قانون ترمخی خود اختیاری ورکړی شوی دا، او دا په دغه حیثیت کې د پاکستان د سٹیټ بینک وړومبی فیصله ده. د پاکستان مخالفه پارټۍ خو په خوله د دې قانون مخالفت کړی وو، خو په سینټ کې د منظورېدو په وخت د مخالفو ډلو خصوصا د پیپلز پارټۍ سینیټران غیر حاضر وو او په دې وجه د قانون منظور شو. د پاکستان یو نامتو اقتصادي ماهر ډاکټر کیسر بنگالی خپل یو تازه ټویټ پیغام کې په دې قانون خوشحالي ښکاره کړې ده او لیکلي دي چې سٹیټ بینک د افغانستان د مالی امداد لپاره د پاکستان د حکومت قائم کړي امدادي فند رد کړي دي او دا یو ښه کار کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان یو نامتو سیاسي اقتصادي او مالی تجزیه نگار فاروق سلیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خوا به پاکستان کې حکومتونو د خپل حیثیت او ضرورت نه زیات رقمونه خرج کول، او چې کله به ورته مالی مشکلات رامخې تشول نو د سٹیټ بینک نوې درانه درانه قرضونه اخیستل. اوس حکومت داسې نشي کولای او نه به کاروباری بینکونو نه قرضې اخیستې شي، دا شان به د حکومتي چارواکو شا خرچې د قابل اندرا شي. خو ایشیا ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د طالبانو حکومت لا د مالی امدادي پنګې په بندولو سٹیټ بینک د پاکستان حکومت سره په لانجه کې پریوته وي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو امداد په دی وجه هم کول غواړي چې افغانان د سخت مشکلاتو له سببه چرته پاکستان ته مخونه کی، هر کله چې خپل د پاکستان حالات سډیر خندي. د پاکستان سیاسي او اقتصادي ماهران وایي چې د مختلفو ذریعو نه د طالبانو آمدن د کال د دریو ارب ډالرو نصیوا کېدی شي، خو شک دی چې طالبان جنگیالي حکمرانان به د خپل خلکو د کرمو په سمولو دومره لوی رقم خرج کولو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې طالبانو د خپل حکومت په 15 میاشتو کې خپل آمدن خزيات کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر ډیبورا لیونز وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې طالبانو په 15 میاشتو کې ځان لا د برآمداتو نه یو ارب ډالر پیدا کړی دي. خو د قامی اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ چې د نېشنل ډیموکراټک موومنت چیرمن هم دی، ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې طالبان نه خود یو مملکت نوم دی او نه د حکومت، دا خود خلکو راجمه یو بهیر دی چې افغانستان په زور قبضه کړی دی. دوی وچری هم د افغان اولس په نوم راغونډ کړي رقمونه د افغان اولس په خیر خیګړه خرچ نه کی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا اوس وړاندې کوي یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په عراق کې د امریکای فوجي عملیات ختم شوې دي. اوس امریکا په عراق کې د عراق فوج ته د سلام مشورو او غوي سره د لاس امداد کارونه کوي. دا وخت په عراق کې د امریکای 2.5 زره او په شام کې 1000 فوج پروت دي، کوم چې د داعش خلاف پر روان جنگ کې د امریکای په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد برخه ده. په سیمه کې پرتو امریکانو فوجونو ته یوازې د داعش نه خطر نه ده. د جنوري په لومړۍ هفته کې عراق او شام کې پرتو امریکانو فوجونو باندې لاندې باندې حمله شوې دي. په دغو حملو کې دوه حملې د دوه جنگي ډرون حملې هم دي چې غربي عراق کې عین الاسد نومي هوایي اډې سره نږدې پرتو امریکانو فوجونو باندې شوې دي. دین علاوه قطبین او ختیس شام کې د شام د جمهوریت فوجونو په چوڼای کې پرتو امریکانو او اتحادي لکشمیر فوجونو باندې د اولسي آبادو نه ډزې شوې دي. دا حمله د ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وجلې کې دوه دویم کال پوره کېدو په موقع شوې دي. څوک چې د ایران د پاسداراني انقلاب د قدس فوج مشرو او د زرګونو امریکانو فوجانو د وجلو او جوبلولو زموارو. امریکی په کال 2019 کې قدس فوج یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. د امریکای د دفاع د محکمې ویان جان کربی خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې په عراق او شام کې امریکانو فوجونو باندې حمله هم اغشان دي کوم چې ایران په لو ملیشو په تیرو وختونو کې په امریکانو فوجانو کړی دي. جان کربی اویل مونږ د خپل تجربې او اندازې نه وایو چې دا شان جنگي ډلې د دې قسم حمله ذمہوار دي. د دفاع د محکمې ویان جان کربی او د داعش خلاف د جوړ فوجي اتحاد مشر میجر جنرل جان برینن دواړو په سفارتکو کې دا خبره کړې ده چې امریکا خپل دفاع کې د دې حملو جواب کولی شي او امریکا به جواب کوي. میجر جنرل جان برینن ویل زموږ اتحادي فوج د خپل دفاع کولو حق لري او د خپل او خپلو اتحادیانو د فوج د دفاع د پاره به د خپل وس دننه هر څه کوي. جنرل برینن زیاته کا چې زموږ اتحاد عراق او شام کې پراته زموږ فوجان په مسلسله خطر کې ویني کما چې ورته د ایران په لوه ملیشو له طرفه پیخه ده. دا حمله امریکانه فوج ملګرو فوجونو له د داعش خلاف د مشورو ورکولو او د مرستې ملګرتیا کولو د لارې نه په بلا اړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې د بنو بکاخیل پولینګ سټیشن باندې حمله، د انتخابي عملی د زورولو او پولینګ بکسونه تختولو په تور د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر شاه محمد د 15 کال لپاره ناهله ګرځولې دي. مخالفه ګوندونو په صوبایي حکومت باندې دغه انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګول او څېړونکو وایي د انتخابي کمیشن پریکړې سره به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو عمل په شفاف ډول سرته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
انتخابی کمیشن خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات لومبی پړاو کې د بنو بکاخیل امن او امان کیس فیصله اورولې ده چې تر مخه صوبایي وزیر شاه محمد او دغه حلقي نه د میر امیدوار د اغزوی مامون رشید بکاخیل پولینګ سټیشن باندې حمله او امنیت خرابولو په تور نه اهله ګرځولې شوې دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان شاه محمد او دغه زوی او کزی کې نومول شوې نورو تدانو په ضد فوجداري قانون د لاندې کاروایي کولو حکم هم جاری کړی دی. وی او ای ډی وسره خبرو کې د کمیشن یو کارمند کورت ولین د پریکړه په خلی کوي. انتخابی کمیشن بنو بکاخیل کے رام تشو بدم نے واقعات نوٹس اگست ہو تیر کال دسمبر میں اشن السم انیٹا باندھے بلدیاتی ٹاکن رمبے پڑاؤ پر موقع بنو بکاخیل کے خراب امنیت لعمل انتخابات زنڈولی شویو. دا انتخابی کمیشن پخوانے سکتر او سیڑون کی کور دلشاد انتخابی عمل تزیان رسول پتور دیو صوبائی وزیر دخبل سوکیلا پارا نا اہل گرزول و پریکلا تاریخی بولی
اور الیکشن کمیشن پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کی روشنی میں آئندہ جب 27 مارچ کو جو صبح خیبر پختونخوا میں دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوں گے تو اس میں کسی قسم کی گڑبڑ
آغویل کمیشن پر امبی زلد ترلا سے قانونی اختیارات و دلاند دا کم حکومتی چارواکی پزد دمر سخت کاروائی کلے دا دا کور دلشاد پا خبر دا دے مثبت اثرات با یقیدن خیبر پختونخوا کی دون کی دا بلدیاتی انتخابات و دویم مرحلہ باندی پریوزی. د تیر دسمبر میاشت په 19 نیټه په خور مردان بنو ثوابه او باجوړ په ګډون د صوبې ول زلو کې بلدیاتی انتخابات شوي او انتخابي کمیشن د راتلونکو مارچ میاشتې په 20 نیټه د فوس په نگرانی کې د صوبې پاتې علاقو کې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو اعلان کړی دی. مخالف ګوندونه او واکمن تحریک انصاف ګوند بلدیاتی انتخاباتو لومړی مرحله کې د خپل خپلبری دعوی کوي. د انتخابي کمیشن پریکړه باندې د وی او اے ڈیوا د صوبائی وزیر شاہ محمد او د صوبائی حکومت ویان بیرسٹر سیف سره د رابطو هڅه ناکام شوې دي. لواندی نے انتخاباتو کی دا الیکٹرانکی مشینانو دا کاراونو پر سر دا حکومت او انتخابی کمیشن ترمنز کار اختلافات لرلی شی. سیڑون کی زیادتوی انتخابی کمیشن کی دا واکمن تحریک انصاف گن پزد پاٹے فنڈونو کی دا مبینہ در غلو پر سر روان قضی فیصلہ ہم دا حکومت لپار سخت استنز مخی تراؤڑی شی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.